لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. قدرمنو، په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې د امریکا پولیسو په نیویارک ښار کې په بمی چاودنې تورن افغان نیولی، او افغان حکومت وایي چې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هرکلی کوي. نور موضوعات او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. د کابل ښار کمپنۍ په ساحه کې د تیلو یو ټانک اور اخیستی. د پاکستان صدر اعظم وایي حکومت یې په عزت او امنیت کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت په لیبیا کې د خپلو دوو وګړو د برنته کېدو خبر ورکړی. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار کمپنۍ په ساحه کې د تیلو یو ټانک اور اخیستی. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار شوې ده. تر اوسه د دغې اور لګیدنې لامل نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې سیمې ته د اور وژنې کارکوونکي تللي او اور تر یوه حده کنټرول شوی. د افغانستان حکومت نړیوالو سازمانونو ته چې د دې هیواد د انرژي په سکتور کې پانګونه کوي هرکلی کړی. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یو ایس ایډ په ملاتړ جوړه شوې وه، د منځنۍ آسیا، اروپایي هیوادونو او امریکا د لږ تر لږه 200 شرکتونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان حکومت د نړیوالو سازمانونو استازو ته بلنه ورکړي چې د دې هیواد انرژي پر منابعو پانګونه وکړي. د امریکا پوسټ پرون ومنله چې په اورزګان کې د یک شنبه په ورځ دوه هوایي حمله کړې دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د ساتنې د کنډک قومندان سمنوال رحیم الله خان پرون ازادي راډیو ته ویلي چې امریکایي ځواکونو د پولیسو پر یوې پوستې بمبارد کړی او اته پولیس یې وژلې دي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان مایکل لوهرن ویلي چې د دوی ځواکونو پر هغو کسانو بمبار کړی چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. مایکل ویلي چې تر دې زیات معلومات نشي تاییدولی. د نیویارک پولیسو یو افغانی ولاسله امریکایي وګړی احمد خان رحیمی په منهاتن سیمه کې د ورسی بمی چاودنې په تور نیولی. د پولیسو په وینا د منهاتن په چلسی سیمه کې د شنبه په شپه د کورنیو بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د نیویارک ښار د پولیسو مشر جیمز اونیل خبرې لانو ته وویل
Today our efforts were successful.
نن ورځ زمونږ هڅې بریالۍ وې. د خپل زړورو پولیسو څخه مننه کوو چې د احمد خان رحیمی په نوم خطرناک کس یې نیولی دی. په دې پیښه کې زمونږ دوه پولیس افسران زخمیان شوي دي او هیله لرم چې ډیر ژر به روغ شي.
د پولیسو په وینا مشکوک احمد خان رحیمی 28 کلن دی. په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی. د شنبه په ورځ د امریکا په نیو جرسی کې بمی چاودنه وشوه. احمد خان رحیمی په دې پیښه کې هم د پولیسو تر شک لاندې دی، خو د دواړو پیښو تر منځ ارتباط لا نه دی تایید شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 68 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 70 پوله، زیرنی تومن 13 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستاني کلداري 628 افغانۍ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې په عزت او امنیت کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د شریف په وینا پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغانانو له سخاوته ډک کور دی، خو هیله یې څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به د افغانانو د ستنولو او بیا میشتولو لپاره هڅې زیاتې کړي. شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه غونډې ته وویل د نړیوالو مرستو له کمېدو کېدو سره هم د افغانانو لپاره د پاکستان سخاوت نه دی کم شوی. نواز شریف ویل متحدو محدودو منابعو سره پاکستانیانو خپل کورونه او زړونه د افغانانو لپاره پرانیستي دي. د نواز شریف په وینا اوس مهال په دې هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په لیبیا کې د خپلو دوو وګړو د برمته کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان ویلي د پیښې په څېړنه لګیا دی. د ایتالیا خبری رسنۍ د لیبیا په جنوبي ښار کې د والي په وینا ویلي چې دواړه ایټالویان او یو کاناډایي وګړی له تونس سره د دې هیواد په سرحدي سیمو کې تښتول شوي دي. رپورټونه وایي چې دواړو ایټالویانو د سیمې د هوایي ډګر د رغونې په پروژه کې چې کار یې یوې ایټالوي کمپنۍ د سپارل شوی و کار کول. د ایران ولسمشر حسن روحانی کیوبا ته د سفر پر مهال خپل کیوبایی سیال او د هغه لمشر ورور سره وکتل. روحانی پرون له پخوانی ولسمشر نوی کلن فیدل کاسترو سره کیناست او خبرې ورسره وکړې. روحانی د فیدل کاسترو له ورور راول کاسترو سره چې په 2006 میلادي کال کې د کیوبا ولسمشر سو هم وکتل. حسن روحانی کیوبا ته له سفر مخکې د ناپیلو هیوادونو په مشریزه کې د ګډون لپاره وینزویلا تتللی و او تمه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ شي. او شمالي کوریا اعلان کړی چې د یو نوي راکټ د انجن ازموینه یې په بریالیتوب ترسره کړه او فضا ته د یو سټلایټ د توغولو لپاره تیاری نیسي. د دې راکټ د ازموینې خبر نن د کیوبا دولتي خبري اژانس ورکړ. په خبر کې ویل شوي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چارواکو ته دنده سپارلې چې فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره تیاری هم ژر تر ژره بشپړې کړي. ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو حکومتونو په وار وار د پوینګ یانګ راکټي ازموینې او اټومي پروګرام غندلای. خو په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد لګول شوو بندیزونو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. د رواني سپتمبر میاشتې په پیل کې شمالي کوریا د لومړي ځل لپاره خپله تر ټولو ستره اټومي ازموینه وکړه. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او رئی آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واورئ چې د امریکا د نیویارک ښار پولیسو پرون هغه افغان الاصله امریکایي ونیو چې په دې ښار کې په بمی چودنو تورن دی. د هغه 14 کلن افغان ماشوم د مړینې له کیسې به هم خبر شي چې له فرانسې څخه برتانیا ته د تلو په هڅه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د شینوارو یو شمیر قومي مشران وایي محلي پولیسو د ننګرهار ولایت په سیمو کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله وظیفه په سم ډول نه ده ترسره کړې. په بلوچستان ایالت کې د پښتنو ملت پالو سیاسي مشران وایي که پاکستان غواړي په افغانستان کې سمدستي سوله راتلای شي.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي که دا روغه که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم. پراره پک ماسي
په نیو منړۍ 19 پروګرام کې د هغو میرمنو د زړه خواله اوري چې میړونو یې بیا ودونه کړي او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
سړی مې بلا څه وکړه مو تکلیف د عصبي پیدا سو کور کې بچې ناستم نه به خوب راتلته نه به مې لاس کار تاته او فکر کې به هم دا کار به مې یاده وتله.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام تاندې څنګه سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. آیا تاسو ستاسو ماشومان یا خویندې ورونه هم د مهاجرت په اوسنۍ لړۍ کې د نامعلوم برخلیک پر لور بهر ته تللی دي؟ د هغو ژوند څنګه دی او تاسو د هغو راتلو خوشاله یې که خپه؟ که په دې اړه نظر یا کومه خاطره لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم د خپرونې راپورونو ته ورځو. د نیویارک پولیسو پرون یو افغان الاصله امریکایی په دې ښار کې د وروستۍ بمی چاودنې په تور ونیو. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې د شنبه په شپه په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شول. پولیسو د احمد خان رحمی په نوم یو 28 کلن سړی نیولی چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته تللی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د امریکا د پولیسو په وینا احمد خان رحمی له پولیسو سره په نښته کې زخمی شوی او په توقیف کې دی. په هغو رپورټونو کې چې پر انټرنیټ خپاره شوي لیدل کېږي چې د احمد رحمی لاس زخمی دی او پولیسو په امبولانس کې اچولی دی. د نیوجرسي ایالت په لندن ښارګوټي کې د پولیسو او احمد خان رحمی ترمنځ په نښته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. د نیوجرسي ایالت د الزابت ښار چې لندن سیمه پکې ده والی کریس بولواژ پرون د امریکا سینن تلویزیون ته وویل چې هغه له پولیسو سره ډزې هم تبادله کړې دي. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې تر 14 مخکې په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم په سی سایډ پارک کې 14 وشوه. د الیزابت ښار د والی په وینا ښایي دواړه پیښې ارتباط ولري خو په اړه یې څېړنې روانې دي. امریکایي چارواکي دواړه پیښې له تروریزم سره په ارتباط کې ګڼي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون د پیښې په اړه خبرې غونډې ته وویل
Based on the information we have every reason to believe this was an act of terror.
دا هغه معلومات پر اساس چې موږ اوس لرو ټول دلایل ست چې دا یو تروریستي عمل وګڼو. موږ به ورسته جزئیات ترلاسه کړو د چرونو اوس پړاو په مخ کې پروته. خو موږ سره په دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو خبری غونډه کې ډاډ ورکړ چې د دې یو د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی به دواړه پیښې په جدیت وڅېړي. ما دا وضعیت له نږدې څارلی او له خپلو همکارانو مې معلومات ترلاسه کړي. د اف بی آی مشر بیا هم معلومات راکړل. څېړنې په چټکۍ روانې دي. د نورو جزئیاتو موندل د اف بی آی او د قانون د حاکمیت د ځانګړو ځواکونو کار ګڼم، نو هغوی ته به یې پرېږدم چې خپل معلومات بشپړ او راسره شریک کړي. رپورټونه وایي چې د احمد خان رحمی کورنۍ په نیوجرسي کې د سرو کړو چرګانو یو رستورانت لري، خو دی غړی نه دی. د هغه پلار محمد رحمی ویلي چې د امریکا پولیسو په 2003 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د دوی د رستوران د کار ساعتونه ورکم کړي. د رپورټونو په حواله د احمد خان رحمی کورنۍ په 2011 میلادي کال کې له پولیسو شکایت کړی و چې رستوران یې د دې لپاره تر څارنې لاندې کړی چې دوی مسلمانان دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره به د احمد خان رحمی په اړه د څېړنو تر بشپړېدو وروسته د هغه هیواد عدلي او قضایي ادارو ته معلومات ورکړي څو د هغه برخلیک وټاکل شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په دې ورستیو کې په برتانوي رسنیو کې د هغه 14 کلن افغان ماشوم مرګ انتقادونه راپورته کړي چې هڅه یې کوله کالی بندر ته نږدې پر لوی لارې یوې لارې ته پورته شي او ځان برتانیا ته ورسوي. دا لارې نوموړی لارې ته د پورته کېدو پر مهال پر سړک وغورځېد او موټر واه چې وروسته بیا مړ شو. په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی اجمل اند اوروي.
یو عیني شاهد د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د جمعې د ورځې سهار وختي د 14 کلن افغان سلمکی هڅه کوله چې هغه لارې ته پغلا ورپورته شي چې بندر ته پر رارسېدو یو څه ور وشوي وه. یو بل افغان ماشوم له نوموړي سره لارې ته په پورته کېدو کې مرسته کوله، خو نوموړي پر روانې لارې ځان ټیک نه شو کړی، پر سړک وغورځېد چې یو بل موټر واهه وی واشه. په کالی بندر کې هم مرستندویه ټولنې ویلي دا د بندر ته نږدې په دې کال کې 13 پیښه ده او د ماشومانو د مرګ 3 هغه ده. ویل کېږي چې دا د هلک ورور په برتانیا کې و او هغه حق درلود چې برتانیې ته په قانوني توګه هم سفر وکړي. دا د کار لپاره هغه غوښتنلیک هم څو میاشتې مخکې سپارلی و، خو د چارواکو لخوا د دې غوښتنلیک ورو پروسی د دې تنکي ځوان حوصله تمامه او د خپل ژوند په بیه په غیر قانوني توګه د اوښتو هڅه وکړه. په کالی بندر کې د کډوالو په کم کې وی رضاکارې مرستندویه کارکوونکي جی ایس ای ګن چې دا هلک پیشنده ویلي، موږ هڅه کوو چې دوی د داسې خطرونو له عواقبو خبر کړو، خو کډوال پرې غوږونه کڼوي. دوی ډېر ستړي دي او غواړي خپلو کورنیو سره چې یوازې 1.5 میله خوا په برتانیا کې دي یو ځای شي. ایګن ویلی دا هلک چې د پیښې قرباني شوی د 15 میاشتو راهیسې د کم کې و. مینهناک هلک و او له ملګرو سره یې فوټبال کوه، موسیقي اورېده. هغه وایي ډېر کله به یې له دې سره برطانیې ته د رسېدو او هلته د ښوونځي د پیلولو په اړه خبرې کولې. د کډوالو سره د مرستې یوې ادارې د سروې له مخې د کالی په نوم د فرانسې په سرحدي سیمه کې په دې کم کې 900 بې سرپرسته ماشومان شته چې په زړو خیمو او د لرګیو په جونګړو کې اوسیږي. د دې ادارې په وینا د دې ماشومانو ډېرې په برتانیا کې د کورنۍ غړي لري او د یو شمېر عمرونه یې ان اته کاله دي. د دې ماشومانو ډېرې هر اونۍ څو ځلې په غلا برتانیا ته د اوښتو هڅه کوي. د برتانیا د کارګر ګوند یو سیاستوال الف ډوبز وایي د دې ماشوم د مرګ خبر ټکان ورکړی. ډوبز د دې کال په پیل کې د برتانیا حکومت وهڅوه چې یو شمېر بې سرپرسته ماشومانو ته د پناه ورکولو لایحه تصویب کړي، خو تر اوسه د دې تصویب شوې لایحې له مخې هیڅ ماشوم له کالې کم څخه برتانیې ته په قانوني توګه نه دی اوښتی. الف ډوبز وایي حکومت باید د هغه ماشومانو د پیژندلو پروسه چټکه کړي چې په برتانیا کې له خپلو کورنیو سره د یوځای کېدو حق لري، او همدارنګه هغه ماشومان چې د پناه ورکولو مستحق دي باید ضرور وپیژندل شي. د کالې په کم کې مرستندویه کارکوونکي ایګن ویلي حتی هغه کسان چې پوهیږي دوی برتانیې ته د تلو قانوني دوسیه سپارلي پرله پسې پناه قانونه توګه برتانیې ته د اوښتو خطر پر غاړه اخلي. د دې په وینا کډوال ماشومان پر خپلو دوسیو کم باور لري چې کامیابي وشي، ځکه سیستم سم کار نه کوي او پروسه ډېره ورو پر مخ ځي.
د هغه ماشوم د هغه څوارلس کلن ماشوم د ژوند کیسه مو واورېده چې له فرانسې څخه برتانیا ته د تلو په هڅه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. قدر مون اوریدونکو هیر مون شي چې د دې ماشوم او د خپلو عزیزانو او دوستانو د هغه ماشومانو د برخلیک په اړه چې د مهاجرت په وروستۍ څپه کې لویدیزو هیوادونو ته تللي دي خپل نظر د افغان بی سیم په 913 شمېره اس ام اس کړئ او په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړئ. ورزو نور موضوعاتو ته، په ننګرهار کې د شینوارو یو شمیر قومي مشران وایي په دې سیمو کې محلي پولیسو خپل مسؤلیت سرته نه دی رسولی. د دوی په وینا د هغو سیمو امنیت سم نه دی نیول شوی چې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیولی دي. ولایتي چارواکي وایي چې د داعش ډلې پر ضد عملیات لا پای ته نه دي رسیدلي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په یو راپور کې راستولي.
په ننګرهار کې د شینوارو یو شمېر قومي مشران وایي په تیرو وختونو کې امنیتي ځواکونو څو ځلې د داعش پر ضد عملیات وکړل او پراخه ساحې له داعشانو ونیولې، خو په خبره د ځواکونو د وتلو سره سم دا سیمې نه ساتل کیږي او بیرته د وسلوالو لاس ته لویږي. قومي مشر ملک عثمان وایي د ملي اردو ځواکونو عملیات تل بریالي ثابت شوي او داعشانو ته ماتې ورکړي، خو دی وایي د دې عملیاتو لاسته راوړنې باید محلي پولیس وساتي چې دا کار نه دی شوی. نوموړی وایي په اکثرو سیمو کې محلي پولیس خیالي دي، مالي امکانات ورته رسیږي خو سیمې نشي ساتلی.
دا خو کامیاب خو بیرته د دې ساتنه خو د ملي اردو وظیفه نه وه، د دې ساتنه د بل چا پورې مربوط و باید چې هغوی ساتلی وای، محلي پولیس یې مخکې کړی وای. هغه ملیشیا چې پیسې اخلي جیبو کې چې شخصي په غلا په طور باندې او غیر قانوني پیسې د ملیشیا جوړ ته ځي، هغه ملیشیا به ورمخ کړی وای. هغه نقطې چې ملي اردو نیولې دي هغه به په ساتلی وای. ملي اردو خو ټول عمر داسې نه شي کوي چې بس هلته په پیاده کې ناست وي. ملي اردو خو د افغانستان د خاورې او
بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د محلي پولیسو کړنې او فعالیتونه ټول د مسؤولو کسانو لخوا څارل کیږي او دوی ته داسې کومه ستونزه نه ده رسېدلې. د ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي د امنیتي ځواکونو عملیات لا بشپړ شوي نه دي، هر کله چې ټولې سیمې له وسلوالو پاکې شوي دا سیمې به بیا محلي پولیسو ته سپارل کیږي. د ده په خبره په نږدې وخت کې به د قهر سیلاب عملیاتو دویم پړاو هم پیل شي.
د یو بل پړاو د قهر سیلاب عملیات هم پلان شوي دي، دا به هم ډېر ژر پیل کیږي. دا عملیات سره سم به هغه پروژې چې له مرکزي ادارې منظور شوي هغه به هم د پلې کېدو چارې به پیل کیږي او عملیات ترسره کیږي.
که څه هم د ننګرهار په هسکې مینې کوټ اچین او نازیانو ولسوالیو کې له داعشیانو څخه نیول شوو سیمو ته بیرته داعشیان راغلي، خو ولایتي چارواکي وایي د دې سیمو پرېښودل د امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ او په یادو سیمو کې اوس هم وخت نا وخت هوایي بریدونه ترسره کیږي.
په ننګرهار کې د شینوارو د قوم د قومي مشرانو انتقادونه مو اوریدل چې وایي محلي پولیسو د هغو سیمو د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت سم نه دی ترسره کړی چې له داعش څخه نیول شوی دی. په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشران وایي هغه وخت به خپلو کورونو ته ستانه شي چې د دوی په خپلو سیمو کې امنیتي حالت ښه او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. دوی همداراز وایي له خوست څخه وزیرستان او کورمې ته غځېدلې لارې تر اوسه د پاکستان لخوا د پاکستان د پوځ لخوا بندې پاتې شوي، نو دوی نشي کولای چې پر دې نږدې لارو خپلو سیمو ته ستانه شي. نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په خوست کې د میشته وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشران وایي چې د پاکستان پوځ د علیزیو، څمکنیو او ځاځي میدان پر لارو هغو کسانو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي چې د پېښور یا بنو شناختي کارتونه یا پیژند پاڼې ولري، خو د وزیرستان خلکو ته پرې اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوي په وطن کې نږدې بازارونه ړنګ شوي او دوی لپاره په اوس وخت کې هلته د برېښنا، ښوونځي، اوبو او روغتون هیڅ ډول انتظام نشته. په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي خاندراز ازادۍ راډیو ته وایي
سمرا علی زیل یاردو، شیرینال یاردو، زوز میدون یاردو دا پاکستان حکومت بند کړی دی. په دې باندې کدبانی و د پېښور شندی کارت سی کولری اپریزی، بل خصوص شمالي وزیرستان خلک اډیغه نه بلیک جوړ شو د دانه اپریزی او د نره خلک پروګرام چې سپری جان مال او عزت محفوظ نوي دمر پر د خلک په خیس کې مشتي د غتلای نشي.
یو بل تن قومي مشر ډاکټر حیات محسود هم د دوی د بیرته ستنی دو پر وړاندې ستر خند په هغه ځای کې د ژوندانه د اسانتیاو نشتون خي او همدارنګه د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ غوښتنه کوي چې هغو کډوالو ته د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې ځانونه یې نه دي ثبت کړي.
څومکه اولته د کډوالو معلومات ورکړي، هیڅ قسم سهولیات نشته، بجلی نشته، سپتالونه نشته، سړک نشته، امنیت په ځویو دی. کثره امنیت په ځوی شو لمش خپل وطن خامخا مجبور چې زرو پاس لړ شي. میش سره یونیسیار ډرا مرسته وکړه، خو میش خلک صدا دی، بې تعلیمه دی، میش خپل دا غوړي چې دا کوم خلک په تشوي دی، دا یونیسیار دغه میش غوښتنه ورسوي چې دا خلک زر نظر بایومیټریک شي، دا خلک ډیر مجبور دی او هر څه ضرورت لري.
د زنګي محمد په نوم د سپین وامیوتن اوسیدونکو د راتلونکو ژمنې لپاره کډوالو ته د ځینو مرستو غوښتنه لري.
حکومت یې تای کو ظلم کو پرشنی نه وکړ، خلک به کور به یورا کڅو افغانستان ته لړ ځک باندې ته لړ زمي ته خو خیمه لګیږي، لارګای لګیږي، کده خدا مرشای پټین لګیږي، د نهایت شای هم شته زمي ته.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې د بایومیټریک له راجستره د بیلابلو تبلیغاتو له کبله تر نیمایي زیات کډوال پاتې شوی دی او له همدې کبله خلکو سره د 15 میاشتې مرستې نه کیږي. د کډوال یو بل تن مشر ملک حبیب خان غوښتنه کوي چې یونیسیار د یو ځل بیا دا پروګرام پیل کړي.
زمي پورا او دای کسا ګرم جمعه غوړي، بوتینا غوړي، او څکسا کمبال غوړي، او څکسا لارګي غوړي، د سر نه د بیا د بر میټریک شریغه شي، دای کسا څکسا خال بر میټریک چپوتی دی، ها خال بر میټریک کوغو دا غزا تکلیف ته چودا یو اول خال چې ما دوه غلط تبلیغات په توا کړو هغه په هغه باندې ځون پرشو چې ما به میټریکا.
بلخوا د خو ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خواخه خوښ کې میشوي او تر کومه چې دوی په هغه ځای کې اوسېږي ځایي اداره او نور مرستندوی موسسې به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. د خوست د والي وان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پرېکړه د دوی خپله ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي.
تاندی تانگی دا پروگرام په همدی خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کو. اجمل تورمن نننۍ ورځپاڼې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان د څنډې ته کېدلو او له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي لکه څنګه چې لیدل کېږي پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس نه اخلي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم یو شمېر امریکایي بنسټونو ظاهرا له دې امله چې د ترهګرو په وړاندې رښتینې مبارزه وکړي پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي، خو تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې په دې برخه کې په خپل سیاست کې بدلون راوستی وي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم دغه هیواد ترهګر تمویل او تجهیزوي او د سیمې د ناامنولو هڅه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور اړتیا ده چې افغان حکومت او نړیوال ملګري د پاکستان توره څیره نور هم نړیوالو ته ور وپیژني چې دغه هیواد تر اوسه زیات څنډې ته او د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل شي. انیس ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله ته دا نوم ورکړی دی، هغوی چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي آخر به څنډې ته شي. په سر مقاله کې راغلي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل د ستراتیژۍ بدلون په سیمه کې د دواړو هیوادونو اړیکې متفاوت حالت ته راوستي دي. په سر مقاله کې راغلي چې له هند څخه د ولسمشر غني تر راتګ وروسته د افغانستان په وړاندې د پاکستان دریس په ډیپلوماتیک کچه منفي بدلون موندلی دی. انیس لیکلي دا دریس اوس د وایندویانو له کچې پورته د کلیدي وزیرانو په کچه دی او دوی پر افغانستان د پاکستان په وړاندې باندې د عمومي افکارو د بدلون تور پوری کړی دی. د سرمقاله لیکونکو باور له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د پاکستان محکومول بې له شکه دغه هیواد څنډې ته کړی او اسلام آباد هڅه کوي چې د خپل بام واوره د نورو په بام واچوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي نړیواله ټولنه له افغانستان څخه په پراخ اندازه ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې تادامیچی یاماموتو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال ویلي چې نړیواله ټولنه به یو ځل بیا له افغانستان څخه د بروکسل په ناسته کې خپل ملاتړ اعلان کړي. په مطلب کې دغه شان ویل شوي چې یاماموتو په افغانستان کې د ثبات په اړه د یاد سازمان د غړو هیوادونو او ملګرو ملتونو سازمان د پراخ ملاتړ خبره کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی او د افغانستان حکومت د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنۍ غونډه چې په متحده عربی اماراتو کې جوړه شوې و بریالي وبلله. په دې نړیوال کانفرنس کې چې پرون اول مورس په دوبۍ کې جوړ شوې و شاوخوا 200 استازو د بیلابیلو هیوادونو او مؤسسو څخه ګډون کړی و چې د البته د هغه شرکتونو چې د انرژي په سکتور کې کار کوي. فرشته جلال زئی په دې اړه جزئیات اوروي.
د امریکا سفیر مایکل مکنلی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د انرژي په اړه نړیوالې غونډې ته وویل چې حکومت باید د یو ایس ای له لارې د افغانستان سره مرسته وکړي چې په خپله خاوره کې د انرژي له سرچینو د نوي کېدونکو انرژي یا رینیوبل انرژي د رامنځته کولو لپاره کار واخلي. د امریکا د سفیر په وینا په متحده عربی اماراتو کې د دوه ورځنۍ کنفرانس هدف دا و چې د افغانستان د حکومت استازي د هغو شرکتونو له مسؤلینو سره وګوري چې د انرژي په ارتباط د پانګونې نیت لري یا په دې ارتباط کار کوي. د هغه په وینا په افغانستان کې د نوي کېدونکو انرژي یا رینیوبل انرژي رامنځته کېدل به په دې هیواد کې د ثبات له ټینګېدو او د فقر له کمېدو سره مرسته وکړي. دا ډول انرژي د کلیو د پراختیا، د کلیوالي تولیداتو د زیاتیدو او خصوصي سکتور د ودې لپاره مهمه ګڼل کیږي. د نوي کېدو وړ انرژي له لمر باد او د انرژي له نورو طبیعي منابعو د برق تولید ته ویل کیږي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ویلي چې افغان حکومت له نړیوالو سازمانونو او د انرژي د تولید لپاره د پرمختللو هیوادونو په همکاري غواړي چې د انرژي د تولید او ودې ټکنالوژي پرمختللي کړي. د افغانستان حکومت د هغو ټولو نړیوالو سازمانونو او شرکتونو هرکلی کړی دی چې غواړي د انرژي په اړه پانګونه وکړي. په دې نړیوال کانفرنس کې په افغانستان کې د انرژي د سکتور پر وروستیو پرمختګونو خبرې وشوه چې د کندهار د 10 میګاواټه سولر انرژي او د انرژي د خپلواکو تولیدونکو آی پی پی په اړه بحثونه پکې شامل وو. د افغانستان هیات په کانفرنس کې برخوالو ته د هغو امکاناتو په اړه چې په دې هیواد کې د انرژي د تولید او تبدیل لپاره شته معلومات ورکړو او هغوی ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د پنګونې لپاره شمار کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د انرژي د تولید زیات منابع شته چې نړیوال په اسانۍ پنګونه ورباندې کولای شي، خو د افغانستان حکومت باید شرایط ورته مساعد کړي.
نو په ټوله تر 300,000 میګاوات څخه زیات پوتنشیل د انرژي تولید لپاره شته. که افغانستان صنعتي شي او اساسي صنایع ایجاد کړي، زمونږ اټکل دغه دی چې د یو مرافع افغانستان لپاره 1,000 میګاوات برېښنا ته ضرورت لري موږ په خپله. اما د افغانستان کې د فساد او د نامی لمخې دا خلک زله نه کوي چې د سراشي او پنګونه وکړي. دولت ته پکار دی چې مختبر قانوني چلن وکړي او زمينه د حمایت د پنګوالو څخه په عملی توګه ایجاد کړي.
د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ایس ایډ وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د 13 میلیارد ډالر د پراختیایي پروژو پر بشپړولو لګولي دي. دا د افغانستان لپاره د امریکا د ملکي مرستو تر ټولو ستر پروګرام دی چې د امریکا د حکومت په همکارۍ فعالیت کوي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان برېښنا شرکت او د نوي کېدونکو انرژي یا رینیوبل انرژي د نړیوال سازمان مشر هم ګډون درلود. دوی هم په افغانستان کې د انرژي د تولید او بدلولو او په دې برخه کې د پنګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. په دې نړیوال کانفرنس کې چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوبۍ کې روان و، د منځني ختیځ مرکزی آسیا، اروپایی هیوادونو او د شمالي امریکا د هغو شرکتونو چې د انرژي په سکتور کې کار کوي لږ تر لږه 200 استازو برخه اخیستې وه.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
زمان قبل آزادی رادیو آوری، قدر من اوریدونکو آزادی رادیو په منځنۍ چپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. درنو اوریدونکو دا د سهار 10:30 شوې ناجیه صافی تغوښې چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت نړیوالو سازمانونو ته چې د دې هیواد د انرژي په سکتور پنګونه کوي هرکلی کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن د یوې ترافیکي پېښې له امله 13 کسان ټپیان شوي. د کابل ښار کمپنۍ په ساحه کې د تیلو یو ټانک اور اخیستی او ویل کېږي چې سیمې ته د اوروژنې کارکوونکي رسېدلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې په عزت او امنیت کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت په لیبیا کې د خپلو دوو وګړو د برمته کېدو خبر ورکړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی کیوبا ته د سفر پر مهال خپل کیوبایي سیال او د هغه له مشر ورور سره وکتل. او شمالی کوریا اعلان کړی چې د یو نوي راکټ د انجن ازموینه یې په بریالیتوب ترسره کړه او فضا ته د یو سټلایټ د توغولو لپاره تیاری نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په کوټه کې په یو ستره ولسي غونډه کې وویل چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې له 100 زیات پښتانه په تروریستي فعالیتونو کې وژل شوی دی. د غونډې ویناوالو چې محمود خان اڅکزای هم پکې وو ټینګار وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ تګلارې د پوځي او استخباراتي ادارو پر ځای منتخب پارلمان جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال بارکوال میاخیل راپور راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغه ولسي غونډه په کوټه کې د 13 اگست میاشتې د 8 د خونړي ځان وژونکي برید چې د وکیلانو په شمول تر اویا زیات کسان پکې ووژل شول د 24مې په مناسبت وسوه. په دې ولسي غونډه کې چې پرون مازدیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسوه شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګزي د پښتنو پر مذهبي او ملتپالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسي او یو څرګند دریځ ونه لري په پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کېږي.
پښتانه ته چم جوړ کړی دی، افغان ته چم جوړ کړی دی. دا د زړه په غوږو واوري چې نه مې پرېږدي تر دې درنې پیښې در روان. ټول لیډرشپ ته د پښتانه تداوی یو چې وخت راغلی دی چې پښتون به په یووالي ځان خلاصوي. شاوخوا یې تاته اور بل کړی دی، ته د یو ټیررست په تور مارتي کړی په ټوله دنیا کې.
د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې غړي سنیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د دې هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. د وویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې منتخب حکومتونه او پارلمان جوړ نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بند نه سي ترهګرۍ پای ته نه سي رسېدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د پوځ د انټیلیجنس ادارو دوامدار مداخله نتیجه دا سو 75,000 کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار سو، پاربونو ډالر تاوانونه وسو او د سوات 15,000 انسانان بې کور سو، د وزیرستان 15,000 انسانان بې کور سو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل چې د کوټې په ملکي روغتون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکي بریدي وا پیښه نه و بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ ده چې له تېرو 1500 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په تېرو 1500 کلونو کې تر 3000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، خو وایي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هیچا ته ورنه کړي. ښاغلي اڅکزي په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي، فضل الرحمن یو، اسفندیار خان دوه، سیاسیان یادو، سراج الحق درې، بل څوک چې څوک یا چې هغه څلور، ځینې دوی چې پړاسي که دا روغه که دوی کول غواړي که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم، پراره پاک ماسې ولې د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې ده. که څوک د جنګ لار اخلي دا د شپېته کاله اویا کاله چې پاکستان او افغانستان څه خالي کړې ده، دا به ګرده ایره کېږي، په لکونو انسانان به مري، او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان ګسر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسي غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو شپږ لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د له خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په درو ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسي غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سوه او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سید احمد سادات له کندهار ښار په خپل اسمس کې لیکلی دي، اروپا ته مهاجرت د قبر ته د مهاجرت په معنا ده. تیر کال په کندهار کې د یوې کورنۍ شپږ غړي اروپا ته د مهاجرت پر مهال مړه شول. حیات الله بابکرخیل لیکي، امنیت خراب دی، جنگونه ډیر شوي، نو ځکه زه له افغانستان نه ځم اروپا ته. سعید همایون غورزنګزای د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکي، له مهاجرینو غواړم چې د خپل هیواد مینه وپیژني. زه ډیر خواشینه یم چې افغانان په بهر کې بې ځایه مړه کیږي. مصطفی له زابله په خپل سمس کې لیکي، زما یو وراره له کوره ولاړ، درې میاشتې وروسته حال راغی چې هغه په اروپا کې په کوم سمندر کې غرق شوی. له ټولو افغانانو غواړم چې په افغانستان کې دننه گزاره وکړي. متی الله قاسمی له کندهار لیکي، زموږ زیات قریبان خپلوان پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو اوس مشکلات ورته جوړ شوي، زیاتره افغانستان ته راغلي. له ټولو مهاجرینو څخه هیله کوم چې خپل وطن ته راشي. محمد صادق افغان د کندهار لیکي، ډیره زړه دردونکې پیښه وه د هغه ماشوم چې په بهر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو څه وکړو، په وطن کې ډیر سخت حالات دي، مشکلات زیات دي، خدای دې دا وطن جوړ کړي. او نعمت الله له خوست نه لیکي، دوه کاله مخکې له وزیرستان څخه راکډه شوی یم، نه کور لرم او نه د کور کرایه ورکولای شم. په وزیرستان کې کرایه نه وه، خو له موږ سره په دې ځای کې هیڅ ډول کومک نه دی شوی او نه هم کار پیدا کولای شم. قدرمن اوریدونکو، راورسیدو د خبرونې وروستۍ برخې ته. تاسو توجه کوي د تاند څنګ اونیس پروګرام ته. ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام دوستانو، په دې تاندې څانګې کې یو شمېر کتابتونونو ته ورغلی یو. په دې کتابتونونو کې ډېر داسې کتابونه هم شته چې کلونه کلونه یې چاپاڼې نه دي اړولي، دوړې پرې پرتې دي او لا هم لوستونکو ته منتظر ښکاري. له بهانو پرته افغان ځوانان ولې د مطالعې شیمه نه لري؟
ټول افغانستان کې 2 عامه کتابتونونه لرو، ډېر شوق مطالعه سره نه لري. زموږ نصاب د خوند نصاب ده
چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو راغې هېڅکله بېکار نه پاتې کېږي.
مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي.
په دې خبرونه کې د همدې پښتنې په ځواب سي ګرځیدلې یو. زه همایون هیواد يم. وای د یوې ټولنې پرمختګ د تعلیمي مرکزونو له حالت څخه هم معلومې دی شي. د هرې ټولنې خلک چې ښوونځي، پوهنتون او کتابتون ته ارزښت ورکړي، د مخکې تګ او ښه ژوند چانسونه هم لري. خو هلته چې تعلیمي مرکزونه خالي او خلک یې له کتاب سره علاقه نه لري، د پرمختګ څرک نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې چې د پخوا په پرتله د زده کړو لپاره شرایط ښه شوي، لا مو هم په کتابتونونو کې ډېر کم ځوانان ښکاري. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی وایي دوی اوس په ټول افغانستان کې 20 کتابتونونه لري چې په رسمي ساعتونو کې دروازې خلاصې وي.
د عامه کتابتون تقریبا 50 کال مخکې تاسیس شوی دی. موږ اوس مرکزی دفتر کې تقریبا شاوخوا 1.5 لک کتاب لرو. ټول افغانستان کې 20 عامه کتابتونونه لرو. ټول ولایتونه کې موږ کتابتون لرو، خو ځینې ولسوالیان کې هم لرو. موږ سره تقریبا شاوخوا 1.5 خصوصي کتابتونونه ثبت ده، خو 1.5 ځینې کتابتونونه هم شته چې موږ سره ثبت نه ده.
د عامه کتابتون ترڅنګ په کابل پوهنتون کې هم یو لوی کتابتون شته چې د دې پوهنتون په ډېرو پوهنځیو کې څانګې لري. د کابل پوهنتون د مرکزي کتابتون مشر حبیب الله المر جهانیار د دې پوهنتون د کتابتون په اړه راته غږېدلی.
لاس څانګې لرو چې ریفرنس، افغانستانشناسي، مجلات، توزیع، شعبه مسلکی ده چې کتابونه پکې راځي. د کتلاکیږي اداري بخشونه هم دي او نور درې بخش بل ده چې د نړیوال بانک ده چې هغه پکې کمپیوټر انتنه سره وصل ده او محصل کولی شي چې تحقیق وکړي. او نور موږ تقریبا 300 کتابونه لرو مختلف رشتو کې.
ځوانان د مطالعې د نه کولو په خاطر ډېرې بهانې جوړوي. څوک وایي کتابونه نه لري، بل وایي مصروفه دی، وخت نه لري، او همداسې نور ځوانان نورې بهانې کوي. خو اوس چې کتابونه او کتابتونونه ډېر دي، دغه بهانې مناسبې نه ښکاري. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی د مطالعې د نه کولو یو شمېر نور علتونه راته وایي.
په خپل محصلین داسې فکر کوي چې ګنې کتابخانه یعنی میوزیم، یعنی داسې څیز چې زاړه شیونه پکې پراته دي، د نوې زمانې دپاره په درد نه خوري. که نه دویم علت یې زه فکر کوم چې انټرنیټ دی. سره د دې چې د انټرنیټ مطالعه هغومره سودمنه او ګټوره نه وي لکه د کتابتون او نه دومره مستنده وي. بل علت یې دا هم ګڼل کېږي ټول تحصیلي سیسټمونه او تعلیمي سیسټمونه داسې نه دي چې استاد محصل مجبور کړي یا نصاب محصل مجبور کړي یا بل او محصل کتابتون ته لاړ شي. له ذهني پلوه هم انسان مثلا ډېر تفریح طلب شوی دی. مثلا انټرنیټ کې کېدای شي خواله رسنۍ وي کې ډېر مصروف وسي یا بل وسي یا بل، نو دغه تفریح حس هم یو علت ګڼل کېدای شي چې موږ کتابتونونه ته نسو. عامه وضع چې مثلا خبرونه راځي، بې امني وي، نو کله چې بې امني وي پخوا چې امن و، پخوا چې خلکو د اطمینان احساس کاوه، دغه ته یې په اسانه پام کېده کتابتون ته، د کتاب لوست ته، مطالعې ته.
د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی هم مني چې ډېر کم ځوانان کتابتونونو ته ورځي. هغه د مثال په ډول د عامه کتابتون په اړه وویل چې د کابل په زړه کې ودان دی، خو د ورځې 200 کسان ورځي. په داسې یو ښار کې چې د وګړو شمېر یې له 5 میلیونو څخه اوړي، آیا دا د تعجب خبره نه ده چې همدومره خلک د کتابتون ته ورشي؟
ډېر کم ده، 10% ته نه راځي. متاسفانه کېدای شي افغانستان وضعیت د کتاب لوستلو د مطالعې په اړه په ټول نړۍ کې اس بل ملک سره مقایسه نشي، ځکه دلته وضعیت متاسفانه ډیر بده.
د کابل اوسیدونکو مینه وایي ډیری ځوانانو ته کورنۍ او استادانو د مطالعې لارښوونه نه ده کړې، او بل دا چې ډیر یې د مطالعې له خوند څخه خبر نه دي، ځکه خو په کتابتونونو کې نه ښکاري.
دوی تللی نه دي چې لیدلی نه دي، سمه مطالعه نه ده کړې. د اول نه دوی ته سمه لارښوونه نه ده شوې. کنه چې دوی اول نه مثلا مور پلار هم دوی ته تشویق کړي، بغیر د دې چې د مکتب د ښوونځي کتابونه ورته وایي چې دا سمه لوله او لومره شي، داسې اضافي معلومات نور نه دی ورته ویلي چې یعنی دا هم زده کړه، دا هم د ژوند لپاره اړینه.
پخوا دا خبره ډیره کېده چې په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه ده، ځکه خلک مطالعه نه کوي. خو اوس چې د سواد کچه لوړه شوې، بیا هم ډیر زده کوونکي او محصلان مطالعې ته وخت نه باسي. له مطالعې زړه توري وي او امتحانونو ته په جبر او نه زړه درس وایي. ګلنبی فضلي دغه ټوله پړه پر نصاب راچوي. هغه وایي زموږ نصاب بې خونده، سخت او بې نویو معلوماتو دی. ډیری زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم د نصاب د کتابونو په څیر وي، ځکه خو یې نه لولي.
زموږ ځوانان ځکه ډیر شوق له مطالعې سره نه لري، زموږ نصاب بې خونده نصاب ده، ټول موضوعات زاړه او سخت دي. نو محصلین ځکه نور مطالعې ته مخه نه کوي، کتابتونو ته نه ځي. دوی دا فکر کوي چې ټول کتابونه به همداسې بخواندوي، بیا همداسې به بېموازي وي، نو ځکه ډېر مطالعه سره شوق نه لري.
د استاد اجمل ښکلي په باور ځیرک انسان هغه دی چې ټولې تمې له خپل ځان څخه ولري. هغه وایي هر سړی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې دی ولې مطالعه نه روښانه کوي.
مثلا د کوم مضمون تشه چې دی انګیری چې دغه استاد ما ته دا ونه وایو، یا مثلا دغه تشه زما پاتې شوله ما پوره ونه لوستلی شو دا مضمون، نو هغه د په آزاد مطالعه باندې ډکي. د انسان فطرت دی چې کله مسؤلیت احساس کړي نو باید ځان ته هم جواب ووایي چې ولې ما مطالعه ونه کړه. نصاب هم نیمګړتیا لري، افغانستان حالات داسې دي، خو ستا مسؤلیت دا دی چې خپلې کم ضرورتونه دي، د مطالعې کمې تشې دي، د هغې دپاره په لارو چارو باندې فکر وکړي، خپل وخت ضایع نه کړي، کتابونو پسې وګرځي چې کوم کتاب ورته مناسب ښکاري، ضرورت یې وي او ښه خوند ورکوي، هماغه د انتخاب کې وادې اخلي.
رازیه وایي که ځوانان له مطالعې سره ځان عادت کړي بیا به هر وخت زړه کېږي چې مطالعه وکړي او ځان بیکاره پرې نږدي.
صحیح خوښېږي باید اول هغه ولولې، نو چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغې هېڅکله بیکار نه پاتې کېږي، تل یعنې زړه یې غواړي چې باید یو څه ووایي، یعنې مجبور کېږي خپل ذهن او هغه دې ته مجبوروي چې هغه باید مطالعه وکړي. اوس هم دغسې شوی ما چې کله چینل ولم یعنې ما ته بیخي ځان بل رقم کار کوي، یعنې مجبور یم چې باید یو شی ووایم.
کتابونه دریابونه دي او په دې دریابونو کې لمبېدل هنر غواړي. دا هنر په ډېر تکرار سره هم خپلېدای شي. مینه وایي لومړی مطالعه نه کوله، خو اوس دومره په کتابونو مینه شوې چې نیمه شپه هم راپاڅېږي او مطالعه کوي.
لیس مشاقونه ورسره، اما وخت چې کله استادان راته یادونه وکړه یعنې چې دا د کتابونه ولولئ، کتابتون ته لاړم، نور کتابونه مې ولیدل، حتی د هغوی نومونه مې خوښ شول، د هغې له وجې مې هغه واخیستل. اوس یعنې که وکړی شم شاید د شپې نه وخت هم ورته ورپسې راپورته کېږم، وایم چې ودرېږي دې کتاب کې څه شی دی چې نوم یې داسې ده، نو موضوع منځ یې څنګه ده.
ډېری ځوانان دا خبره کوي چې د مطالعې پر مهال یې زړه تنګېږي او دوی نشي کولای چې یو کتاب په اسانۍ تر پایه ولولي، خو دوی ته د استاد ښکلي مشوره دا ده چې مطالعه د یوې ذهني تفریح په شکل وکړي.
مطالعه که موږ د مسؤلیت په توګه کوو نو بیا به د هغې نه استفاده راته سخته وي. د مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي چې دا یو تفریح ده زما دپاره، یو ذهني تفریح. نو چې کله مسؤلیت او ذهني تفریح دواړه یو ځای شي نو هله سړی د کتاب نه استفاده هم کولی شي، خوند هم ترې اخیستلی شي او بیا نور مطالعې ته هم تشویقېږي.
که څه هم نړۍ ډېر پرمختګ کړی او ګڼ تخنیکي وسایل یې اختراع کړي، خو پوهه لا هم په کتابونو کې ده. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی ځوانانو ته بلنه ورکوي چې ورشي او په عامه کتابتونونو کې له شته کتابونو استفاده وکړي.
مونږ عامه کتابتونونو کې اوس څنګه لرو، افغانستان شناسي څنګه ده چې مونږ تقریبا د 1000 کتابونه لرو، د علوم اجتماعي څنګه ده چې تقریبا 1000 کتابونه لرو، جرایید مجلات بخش ده چې تقریبا یو قرن، د مطبوعات تاریخ دی کې پراته ده، ډېر زوړ کلکسیونونه ده، بل د ماشومانو څنګه ده، بل مونږ ریفرنس څنګه لرو، زمونږ ریفرنس بخش ډېر غنی بخش ده، او اخیرنی څنګه چې ده زمونږ د کلاسیک ادبیات څنګه ده، او بل ډېر مهم زمونږ بخش چې ده د توضیح بخش ده. کسان غواړي چې د عامه کتابتونونو عضویت ترلاسه کړي، کتاب ځان سره کور کې اخیستلی شي او دو هفته وخت لري. مونږ پوهیږو چې مشکلات لرو، خو دا زمونږ ډېر لږ امکانات نه راشي بس استفاده وکړي.
خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/tandecang. تر بلې تاندې څانګې مو د ژوند شیبې رنګینې غواړم.
وخت درنه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. وخت درنه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی ښایستا لدی نازک ګلاب نه خلی انسان خلی سړی جوړ کا. وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا. وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ولی ځینی افغان نارینه دوهم دریم او آن څلورم واده کوي؟ کله چې په ښځې بند راځي نو له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د څو ودونو کړل کوم شرایط لري؟ په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم په همدې اړه خبرې کوو، خو په سر کې به له همایون هیواد نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکې ویلي د څه باندې شلو ولایتونو د ښځو له استازو سره په سلا مشورو یې د بروکسل کنفرانس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. یادې شبکې ویلي د ښې حکومتوالۍ د قانون حاکمیت له ښځو سره د کېدونکو مرستو په موثریت د سولې په پروسه کې د موثر ګډون او په حکومت کې د ښځو د ونډې ډېرېدو په اړه د بروکسل کنفرانس ته مشخص وړاندیزونه لري. د دې شبکې مشرې حسینې صافی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یاد کنفرانس لپاره یې د 24 ولایتونو د ښځو له استازو سره یې سلا مشورې کړي او په لیکلي بڼه یې د مالی وزارت ته سپارلې دي. میرمن صافی ویلي د ښځو ډېر ټینګار پر دې دی چې د تیر په څیرې ونډه نمایشي نه بلکې عملي او اغېزناک وي. د کندوز ولایت د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمې پیښې ثبت شوي. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر ویلي دا چې سږکال په دې اداره کې کمې قضیې ثبت شوي، علت یې دا دی چې د دې ولایت ډېرې برخې نام نه دي، نو کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي، خو خلک د نامنیو له امله نه شي کولای چې اړوندو ارګانونو ته مراجعه وکړي. د کندوز ولایت د ښځو چارو رئیس زیاته کړه چې تېر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 160 قضیې ثبت شوې وې، خو دا روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 28 قضیې په دې ریاست کې ثبت شوې دي. په بلخ ولایت کې وزوان خپل کوژدنه او خواښي د تومانچې په ډزو وژلې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق ویلي چې دا پیښه د مزار شریف ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق قادری ویلي چې دا پیښه د مزار شریف ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې. هغه زیاته کړه چې د بلخ ولسوالۍ د اوسیدونکو مزار شریف ښار ته د خپلې خواښې کور ته ورغلی و او هلته یې خپله خواښې او کوژدن وژلې او د خواښې مور یې سخته ټپي کړې ده. نوموړی د دې پیښې علت کورنۍ تاوتریخوالی بولي، خو زیاته یې کړه چې تر پلټنو وروسته به هر څه روښانه شي.
قدرمنو اوریدونکو، بن هغه نوم دی چې ټولې ښځې ترې ویریږي او کله یې زړه دا نه مني چې د خپل ژوند شریکې له بلې ښځې سره شریک کړي، یعنې بن ولري. د بنې راتګ ډیر وخت لومړۍ ښځې ته د رټل کېدو، له پامه غورځېدو او بدمرغۍ په معنا دي. په افغانستان کې د شرعي احکامو او عنعنوي انګیرنو له مخې ځینې نارینه د دوو تر څلورو ودونو فکر کوي، چې ځینې خویان هغه شرعي شرایط هم نشي پوره کولای. د چاریکار اوسیدونکي نوریا وایي 15 کاله یې ښه او خوشحاله ژوند درلود، ماشومان یې و، خو کله چې میړه دوهم واده وکړ دا او وروسته له دریم واده یې د دې بنه هم بې سرنوشته خوشی کړه. خوان مې درې ښځې لري، زه یې مشره مېرمن یم. په ما یې چې بن راوستل ډېر جنګونه مو کړل چې لور زوی مشته خوشحاله یې، نو ولې بل واده کوي؟ خو وایې نه منله. واده یې وکړ، وروسته له 15 کالو دریم واده ته هم ملا وتړله. کله چې دریم واده وکړ نو ما او زما بنې ته یې وروسته له درې څلورو میاشتو نفقه رانه کړه، وهلو ټکولو یې له کوره وویستلو. ویل یې نه مې تاسو پکارې او نه هم د تاسو اولادونه. په سر کې مې د خلکو کالي مینځل او څو پیسې مې پیدا کولې. بیا دغه دفتر کې خدمه شوم، بن مې هم همدلته خدمه ده. دواړه کور کې یو ځای اوسیږو، کار کوو او د ځان او خپل اولادونو نفقه پیدا کوو. هغه له درې مې ښځې سره ښه سوده ژوند لري، نه زموږ پوښتنه کوي او نه د خپل اولادونو حال اخلي، لکه بیګانه چې وي. زه یې نه بخم، خدای دې هم نه بخي.
ځینې وخت نارینه په دې بهانه چې میرمنې ناروغه ده، آن د علاج وړ او عادي ناروغیو پر وخت هم بله ښځه کوي. فاطمه د خپلې خور کیسه راته کوي.
سړی لاړه بله ښځه یې وکړه، له خوره مې دوه اولادونه لري. خور مې لږ ناروغه وه، هر وخت به یې ویل چې ځان مې درد کوي. دوا یې نه ورته اخیسته، که یې دوا پرې کړې وای ښه کېدله. دوا یې پرې ونه کړه، لاړه بل واده یې وکړ. که یې ناروغي سخته وه خو اوس به مړه شوې وه. ژوند یې ډېر تریخ دی.
نارینه که په هر دلیل څو ودونه کوي، خو له دې امله چې یو شمېر نه په مالي لحاظ او نه هم په رواني لحاظ دا وړتیا لري چې د څو ښځو او د هغوی د ماشومانو پالنه وکړي، نو ښځې له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کیږي. د لوګر یو اوسیدونکي چې په رواني روغتون کې درملنه کیږي وایي چې میړه یې بله ښځه وکړه، ځان ورته کم او بې ارزښته ښکارېده، له غم او غصې په رواني مړاوي توب اخته شوه. دا زیاتوي
سړی می بلسته وکړه بیا دا تر سره ته پیدا شو کې خدای جګرخونی د زما د ستا یو یو ځای سو یو مت تکلیف د سبي پیدا شو ته به په جګرخونی وکاله کې به می زال دی که به قور تر تر کور کې بچی نه ستم نه به خوب تر تر نه به می لاس کار تر ته او فکر کې به م دا کار به می یاد ورتل چې زه چی شای وکم کور می نه ښه زندگی نه ده یعنی هغه څه قرب چې زما بن لدی زندگی روزګاری اولاد میړه باندې ګران منلی زنه دوه درد سر وسل
دا چې ولی نارینه څو ودونو ته زړه خې کوي ل یو څو نارینه وب وورو
ډیر ځوانان او ډیر نارینه دوی ځان ته د شرعي وجه په لحاظ باندې حق ور کوي وی چې مخت شریعت اجازه را کړی ده چې څو ودونه نو بنا ان وخت چې د دین په لحاظ باندې او د شریعت په لحاظ باندې یو نارینه حق لري څو ودونه وکړي دا حق دی چې دوی ځان تبرئه کوي او د ځان حق ګڼي
دلته قبایلی ژوند ډیر زیات ده په افغانستان کې دلته یو مسله ډیر زیات مهمه ده چې د تربوریت او تربنیت مسله ده زه ولا تربور لرم زه عزیز لرم زه به سبا فرزن په بدی اخته کېږم زه به سبا زما خواره سوملاتړ نه وي حتی ټوپک والا بر سره نه وي اده فلانی یا می ضرور ډیر زمون پیدا شول زه هم به زر کوشش کوم چې زما ډیر زمون را پیدا شي پم دی حساب باندې دوی اکثره چې ودونه هم کوي تعدد د زوجاتو یو نکاح دوه درې سلور نو هغه پم دی وجه باندې وي چې ډیر زیات زمون ولري
د ټولنیزو مسایلو کارپوهان وایي چی هوا او هوس بادراوړی او تورې پیسې هم یو شمیر نارینه بل واده ته هڅوي ل بلې خوا ځینی خلک خپل لونی نه پریږدي چې تعلیم وکړي چې بیا وروسته د شرایطو له بدلون سره نارینه دا غواړي چې باسواده میرمن ولري د پکتیا اوسیدونکو چې نه غواړي نومې واخلو د لمسیانو څښتن دی دوه میرمنې لري او پټ په زړه کې د دریم او څلورم واده ګوړې هم ماتوي وایي چې د ډېر اولاد لپاره بل واده وکړ خو اوس چې وینې دواړه میرمنې نالوستې دي نو سړی غواړي چې لوستې میرمن هم ولري
زما هدس دا دوه خزه کړي دي سره چې تاسو ټولنه داسې وا ټولنه ده چې سړی دې نه وي بیا په هغه باندې بریف ده یعنی وهل او ټکاول او د کلي نه شړل او دا شی نه ډېر وي سره بیا یوه ښځه م بله وکړه خو مګر اوس زمونږ هغه اوله ښځه ده زه درته وایم چې زه تر اوسه حج ته نه یم تله همې حج ته لېږلې ده هغې ته مې هغه ښه کور دې ته ورکړی ده په هغه ګیلي کور کې چې د زه اوسېږم دغه بله ښځه سره درېمه م کوم خو که چېرې خدای وا سره کې څلورم ته موم نیت دی دا اوس وخت کې دغه سوادم ډېر مهم دی د ښځو دپاره موږ کوم دا دوه ښځې چې دي دغه بې سواده دي زه د سواد والله دغه والله دا ښه وي سره که چېرې واده وکړي را سره ویب سه نو دا خو لا ښه نور الا نور بشي
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی وایي چې د اسلامي احکام له مخې یو واده اصل دی خو په ځینو حالاتو کې نارینه او تا تر څلورو ودونو جواز ورکړل شوی دی ښاغلی هیروی د څو ودونو د کړو شرایط داسې راخی
همه مسلمان ها لازم است که بدانند
ټول مسلمانان ته لازم ده چې پوښي د قران د روخانه نسل مخې اصل یو میرمن ده خو د ضرورت په وخت یعنی کله چې یو میرمن شندوي یا داسې ناروغي ولري چې د رغیدو هیلې نه وي بیا نارینه کولای شي بل واده وکړي خو په دې شرط چې مالی امکانات ولري او د خزو نفقه سرپناه ورزنی لګښتونه او ټول مادي او مانوي حقوقي پر ځای کړی شي په قران شریف کې هم په دې ټینګار شوی چې تاسو دوا درې او څلور میرمنې ولري خو که پوښوي چې عدالت نشي کولای نو یو میرمن ولری دغه راز کله چې یو نارینه غواړي بل واده وکړي نو لازمه ده چې لخپلې لمړنۍ میرمنې سره مشوره وکړي او د هغې خوښه او رضایت ترلاسه کړي خو کچېرې میرمن د نکاح پر وخت دا شرط پریښی وي چې میړه به بل واده نه کوي نو میړه مکلف دی چې په خپل عهد ودرېږي
باید شوهر به ای شرط مکلف است که پایبند باشه
تحمیلی او د ځوانانو له خوښې پرته یا په واړه عمر ودونه هم یو هغه دلیل دی چې ځینې نارینه په لویه نه بیا غواړي چې په خپل زړه او ذوق بل واده وکړي دا سمه ده چې د اسلامي شرع له مخې نارینه او ته په ځینو شرایطو کې دا جواز ورکړل شوی چې تر څلورو ودونه وکړي خو ګڼ کسان د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې له یوه د زیاتو ودونو کړل پرته له ځینو خاصو حالاتو سم کار نه بولي د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي وایي د نارینه و دغه ډول چلند کولای شي ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ کړي او آن ځان وژنې ته یې راکاږي
په نننیو شرایطو کې د دې امکان په نننیو خاوندانو کې نه وینم چې همې جنسي همې عاطفي همې مالي او همې ټولو ضرورتونو او اړتیاو ته رسیدګي وکړي نو په دې اساس زه په دې باور یم چې د دویمې ښځې راتګ په افغاني ټولنه کې او په بله هره ټولنه کې په نننیو شرایطو کې په یوویشتمه پیړۍ کې مطلوب او سالم کار نه ده دا نه یوازې دا چې ښځه ځانوزنو ته اړ باسي ښځه ناامیده کوي چې ځان ته ضرر ورسوي د حقارت احساس ناست وکي ناروغي ورته پیدا سي ستونزه ورته پیدا سي کېدای سي نور انحرافونه ته وکاږي او دا ځکه کوي چې د دې په وجود کې به وقته پیدا سي.
ښاغلی هیروي وایي چې په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه تونس او ترکیه کې د څو ودونو کړل جرم دی. د افغانستان قوانین اسلامي شریعت ته په پام سره له شرایطو سره سم نارینه وو ته د څو ودونو د کړلو جواز ورکړی، خو ښاغلی هیروي د عادي ناروغیو په اساس او د هوا او هوس په لحاظ بل واده کول ناسم عمل بولي. وایي هغه ښځې چې میړونه یې وروسته له دوهم واده بې سرنوشته خوشي کړي او مسؤلیت یې نه اخلي، له قانوني پلوی حقونه محفوظ دي او کولای شي د محاکمو له لارې خپل حقونه وغواړي.
هر وخت کې ظلم،
هر وخت چې پایوي خو ظلم کیږي هغه کار حرام دی. خدای به د قیامت په ورځ هر څه وبخي خو د بنده حق نه بخي. یعنی که کله میړه په میرمن او یا هم میرمن په میړه ظلم وکړي، دا د الله په نزد نه بخونکی عمل دی. کله چې یو نارینه څو ودونه کوي نو باید له ټولو سره برابر چلند وکړي، خو که کله میړه نفقه نه ورکوي، بد چلند کوي او یا یې معلقه پرېښي وي، یعنی نه طلاق ورکوي او نه یې میرمن ګڼي، نو ښځه کولی شي د دغه زیان په سبب په محکمه کې خپل حقوق وغواړي او ان له قاضي څخه د خپل تفریق غوښتنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
I love you, I love you.